السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته تاسو ته خره خلاص وایم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په کندهار کې پر قلی اردو د پاکستان د هوایی بریدونو په اړه د خبرونو خپرېدو وروسته طالب چارواکي وایي چې ځواکونه د بلوچستان ایالت کې د پاکستان پر سرحدي پوسټو بریدونه کړی دي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبانو تر واک لاندې دی نن سهار ویل چې د پاکستان جنگي الوتکو تیر شپه هڅه وکړه چې په کندهار کې پر قلی اردو بمباري وکړي، خو لغبرګون سره مخامخ شوي او په خپل هڅه کې ناکامه شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو نن اتمه ده. تر دې مخکې د دواړو خواوو د نښتو او بمباریو ډیر تمرکز د افغانستان په ختیځ او کابل کې وو، خو له پرون راهیسې د کندهار او بلوچستان ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې جګړه کې په تیر بیا په افغانستان کې لسګونه ملکیان هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانو نښتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی دی. هغه د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې راپورونه ښیي چې د سرحدي سیمو د توپچی بریدونو او هوایی حملو له امله عام ولسته مرګ ژوبله وخته. دوجارک زیاته کړې چې باید د ملکی وګړو او ملکی زیربناو ساتنه وشي او جګړه باید د بیګنا خلکو ژوند خطر سره مخامخ نکړي. د ایران د پلازمینې تهران او همداراز البرز په شمول په ځینو سیمو کې نن سهار هم بریدونه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چهارشنبه په ماښام اعلان وکړ چې د ایران د حکومت پر بنیادی تاسیساتو یې په ټول تهران کې هوایی بریدونه کړي دي. د ایران کورنیو خبری اجانسونو تایید کړي چې په تهران کې په څو ځایونو بریدونه شوي. له هغې ډلې د مهرآباد هوایی ډګر پر شاوخوا سیمه، د آزادۍ میدان لویدیځ څو سیمو باندې، تهران سر او چټګر، همداراز قم ښار ته نږدې پر یوه پوځي اډه هم برید شوی دی. بل لور ته په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د چهارشنبې په ماښام په مریوان او سقز ښارونو کې هم ځینې هدفونه ویشتل شوي. په غبرګون کې ایران نن پنجشنبه په لومړیو ساعتونو کې څو توغندي د اسرائیل پر بیلابیلو سیمو وتوغول. تر اوسه د دغو توغندیو د احتمالي زیانونو جزئیات نشته. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هر هغه څوک چې د ایران د مشري لپاره راشي و به وژل شي. په داسې حال کې چې د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران د بریدونو شپږمه ورځ پوره کیږي او د دې احتمال په اړه خبرې کیږي چې ښایي مشتبه خامنه ای د خپل پلار ځایناستی شي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې امریکا او اسرائیل به په دې جګړې کې ایران ته ځواب ورکړي، قوي گزار ورکړي او په وینا یې هر هغه څوک چې د خامنه ای ځایناستی شي له منځه به یوړل شي. ایتالیا بیا د خلیج هیوادونو ته د هوایی دفاع مرستې لیږي. د ایتالیا صدر اعظم اعلان کړی چې هیواد غواړي د ایران د احتمالي هوایی بریدونو د مقابله لپاره د فارش خلیج سیمې هیوادونو ته د هوایی دفاع په برخه کې مرستې ولیږي. جورجیا میلونی دا موضوع د پنجشنبه په ورځ له آر ټي ایل رادیو سره مرکه کې مطرح کړه. او د افغانستان کرکټ بورډ د نامتو لوبغاړي راشد خان پر ځای ابراهیم ځدران د ملي لوبډلې د شل اورا سیالیو کپتان وټاکه. کرکټ بورډ دا پریکړه نن په یو خبری کانفرنس کې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته د لوبډلې د اعلان په ترڅ کې په ډاګه کړه. له څه مودې راهیسې د کرکټ بورډ له لوري د راشد خان پر ځای د ابراهیم ځدران د کپتانۍ په اړه اوازې خپرې دي. په دې کانفرنس کې کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې راتلونکو لوبو ته د دواړو فارمټونو لپاره لوبډلې هم اعلان کړې. ټاکل شوې چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې درې شل اوره او درې ورځنۍ مسابقې وکړي. دا سیالۍ د مارچ په 14مه پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام یو شمېر عام خلک زیانمن او بې ځای کړي.
د اخوانه چې کوم غرضی دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګیږي. دغه کلی خلک ټول کړه شوي دي، ډېر سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
له بریدونو سره هممهاله پاکستان کې پر افغان کډوالو نوي فشارونه زیات شوي دي. د دې جزئیات هم درته لرو. پر ایران د اسرائیل او امریکا بریدونه دوام لري. د امریکا سنا هغه وړاندیز رد کړی چې د ډونالډ ټرمپ د صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه پکې شوې وه. د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی؟
د وخت مدیریت ځکه چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه وروسته بیا د کارونو مدیریت ځکه، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي. پلان گزاري باید ورته وشي.
او پکتیا کې ځوانان د مرستو پر ځای د کار غوښتنه لري.
سپینګيري خو ځکه کار نشي کولای، ځوانان ټول بیکار دي. ما خپل یو زوی په خشاخي باندې ایران ته تللی دی، اوس ورته پریشان هم یو ډیر.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د خبرونه د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هوایی او ځمکني نښتی یو ونې پراشوه، او نن هم د ډیوران کرښې په اوګدو کې په ځینو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکول شوی. دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د وختلو ادعا وکړي، او په دې نښتو کې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرې هم خپرې شوې دي. د خوست، کندهار، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي نن هم سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل شوي، او ډیر خلک د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي. تفصیل فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان یو شمیر ولایتونو په ځنګړي ډول د ډیوران کرښې په اوږدو کې نږدې سیمو کې نن پنجشنبه د هود په 14مه د اتمې ورځې لپاره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په شپه او ورځې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو په غبرګون کې پنجشنبه د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د غزبان په نوم د پاکستان اف سی ځواکونو په عمومي قومندانۍ هوایی بریدونه کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان صدیق الله نصرت رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه عملیات د کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په استقامت د ډیورن کرښې پورې غاړې ته تر سره سول.
په یادو بریدونو کې چې د دښمن د قومندانۍ دفتر او د عسکرو لیلیا په نښه شول، لسګونه اف سي عسکر مړه او ژوبل دي، او ودانۍ ته هم دروند زیان اوښتی دی. همدا ډول په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستاني پوځیانو ګڼ انتقامي بریدونه ترسره شوي.
ښاغلی نصرت ادا وکړه چې په دې 24 ساعتونو کې د پاکستاني ځواکونو 12 پوستې او قرارګاوي له منځه وړل شوي، یو 40 تنه پاکستاني ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان دي. او په خبره د پاکستاني ځواکونو درې کشفي او ډرون الوتکې هم رانسکورې کړل شوي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل د چهارشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې طالبانو سره د دوی د جګړې له پیل راهیسې 401 طالبان وژل شوي، 669 ټپیان شوي، او د طالبانو 226 پوستې ویجاړې شوي، او په ټوکو یې په ټول افغانستان کې 650 ځایونه په اغیزمنه توګه د حواله لارې په نښه شوي دي. خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا معلومات رد او پروپاګاندي بولي. صدیق الله نصرت وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې د دوی درې طالبان وژل شوي او 9 ټپیان دي. خو په خبره یې په دې موده کې یو شمېر عام افغانان وژل او ټپیان شوي، خو د کره شمېر په اړه یې څه ونه ویل. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یو لوري ادعا هم نسي تاییدولای. په ورته وخت کې په ختیځ زون کې د طالبانو حکومت یو استخباراتي مسول چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه مازدیګر راهیسې د ننګرهار په لالپورې او کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا هوانونه ویشتل شوي چې په خبره یې په لالپوره کې ملکیانو ته مرکزوب لاړولې، او په دې ولسوالۍ کې د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو لامل شوي دي.
مرګي ساحه سرحدي سیمه ده، وخت نا وخت ډېر نښتي کېږي. په الحال ته کورونه چې کوم دي هغه راوتلي دي دېخوا په کونړ کې نړۍ ولسوالۍ شاوخوا دو کلام سره دغه کورونه ټول راوتلي دي. دغه د جنګ لومړۍ کرښه ده. مرکي طرفه بېخي ډېر دي، خلک بې ځای شوي، کورونه وران شوي دي، زخمیان شته، شهیدان شته. په دې هغه اوس ړندې مرمۍ دي خو خالي کلي وو ولس پرې وړي.
د غشان د خوست ولایت د علیشیرو او ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د چهارشنبه ورځې ناوخت راهیسې د ولسوالیو کې د ډیورن کرښې ته نږدې سیمو باندې د پاکستان لخوا بې شمېره توغندي توغول شوي، او لا هم دوام لري چې ډیری خلک یې له سیمو کډه کېدو ته اړیستلې دي. د علیشیرو ولسوالۍ اوسیدونکي نور د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د علیشیرو ولسوالۍ مربوط د ډبګي سیمه کې د توغندیز بریدونه دوام لري، او د سیمه خلکو ټول خپل کورونه پرېښي. دلته تقریبا درې کلی اوسیږي، نو د اخوانه چې کوم غرضي دغه توغندي دغه ټول په عامو خلکو باندې لګېږي. دغه کلی خلک ټول کډه شوي دي، سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. څوک چې د زنه شاته تللی دی یا زیونه نه لري او زنه بیا د لارې د تګ مصارف نه لري اړوندو بنسټونه دا غوړي چې د خلکو سره د عاجلې مرستې کومک وشي.
د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې سیمې اوسیدونکي محمد الله هم وویل کندهار ولایت دوه اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت بیان کړه. وی ویل چې خلک د نښتو له امله له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو نږدې ځینو رسنیو له دې ډلې حریت راډیو د پنځشنبه د ورځې سهار راپور ورکړ چې پاکستانی جیټ الوتکو د افغانستان د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ او همدارنګه په کندهار ولایت کې بمباری کړې دي. دغه شان د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم راپور ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د زابل ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې پر عامو افغانانو ډزې کړې چې ځینې یې په کټاپیان او ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ ایستلې دي. د یادونې ده چې د دې نښتو دوام د ګڼو نورو هیوادونو او سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ نو وخت نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال خبر اعلان وته وویل چې دواړه خواوې باید سر تر سره تاوتریخوالی ودروي او د ملکی وګړو ساتنه وکړي ځکه په خبره یې دینه خطو اړمنو ته د مرستو رسولو لړۍ بنده کړې ده. خو پاکستانی ډان ورسپانی راپور ورکړی چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو مشر اسم منیر چې په وزیرستان کې د پوځ له مرکزي دفتره یې لیدنه کوله د جګړې په دوام ټینګار کړی او ویلي دي تر هغه به سوله رامنځته نه سي تر کومه چې په خبره یې افغان طالبان د یاغیانو ملاتړ بند نه کړي. پاکستان افغان طالبان د پاکستان د حکومت ضد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ملاتړ تورنوي. خو د طالبانو حکومت په وار وار د موضوع رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د افغانستان او پاکستان له شخړو سره هممهاله په پاکستان کې یو ځل بیا پر کډوالو باندې کړې تنګ شوې. جزئیات به په دې راپور کې وورو.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه دخلې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالات هم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسي او تانه ته راوړئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګارم دا دکانونه دي، د خلکو کارخانه دي، د خلکو پلازی دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو د ورځې زمنګه سوداګانی نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راواس او دلته د ورځې مهاجرین لسوالا نیسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پریدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاوډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته. ښځې او ماشومان بچي دلته پاتې شي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې دا، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نوی ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړۍ مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2024 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2025 د اګست په 13 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورت او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا. او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بی اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسی او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورت کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې ایران باندې بریدونه دوام لري، د امریکا سنا مجلس کې د ټرمپ د جنگي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد شوه. دغه وړاندیز د ډیموکراتانو لخوا شوی و، خو جمهوري پلوو د ولسمشر ملاتړ وکړ. تفصیل سلطان محمد سرور اورو.
د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ټرمپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ. په وړاندیز کې غوښتنه شوې وه چې ټرمپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښایي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي. په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر او د غراز دوه نورو ډیموکراتو سناتورانو تیم کین او ادم شیف او د جمهوریت پلوي سناتور راند پال خوا شوی وو. ترامپ له د مخکې د چهارشنبه په ورځ په سپین ماڼۍ کې د ټکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هر هغه ایرانی چې د دغه هیواد د وژل شوي مشر آیت الله خامنئی په ځای کېني هغه به هم ووژل شي. ترامپ غونډې ته وویل چې موږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو او د ایرانیانو مشرتو په سرعت کې له منځه ځي. هر هغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. رجمن وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي. ترامپ وویل چې د ایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د لمنځه تلو په حال کې دي. هغه یو ځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو. ترامپ زیاته کړه چې په ټکو یې کله چې لیونی خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعیت پېښېدلی سي. په جګړه کې د امریکایي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته د امریکایي عسکرو استول اوس مهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده. بلخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخي لاسته راوړنو خبره وکړه. پیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې په ټکو یې تهران د ځمکې لاندې نویو بنکرونو یا تاسیساتو کې د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې. او په خبره یې داسې نښې شته چې ایران پلان درلود چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي. په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي، خو جمهوری پلاوی په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی قماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري. د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل چې دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې آیا دوی غواړي خپل لوڼی او زمن د خطر سیمو ته واستوي کنه. خو سنا کې جمهوری پلاوی مشرانو د ولسمشر ترامپ دفاع وکړه. د ساوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل چې ترامپ د امریکایي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي، او د ساوت کارولینا څخه سناتور لینسی ګراهام د غوړندیز غیر قانوني وباله.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپور نه لرو. ځینې کسان ډېرې بوختیاوي لري، خو دا چې څنګه پلان کې څنګه مدیریت کې په دې نه پويږي. نن په دې راپور کې د تکتنه شوی چې د چارو او بوختیاو مدیریت څومره مهم دی.
انسانان په خپل ژوند کې ځینې مسؤلیتونه، موخي او کارونه لري چې تر سره کول او ورته رسیدل اړین او آن ورته حتمی دي. دا نه یو شان وی او نه هم په یوه اندازه، بلکې عمر، مسلک او د ژوند شرایط ته په پام تفاوتونه پکې موجود وي. دوی کې ځینې کسان ډېرې بوختیاوي او کارونه په سم ډول ترسره کوي، خو ځینې بیا داسې دي چې د کمو په مدیریت کې هم پاتې راسي. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکو حمید الله چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي او اوس په خپل خبرې یو کوچنی کاروبار لري، وایي غوښتل یې لوړې زده کړې تعقیب کړي، خو نشي کولای چې دواړو برخو ته ورسیږي.
ډېر هیله امیدونه مې لرل چې زه ماستري ووایم، موامدار هم وکولای شم له دې مخته لاړ شم، مګم ژوند روزګار دا وخت اجازه را نه کړل. اوس یو کوچنی کاروبار لرم، یو دغه کې مصروف یم، نشم کولای چې درسو ته ادامه ورکړم.
خو برعکس د کابل ولایت اوسیدونکو احمد خالد سره دې چې په خبره یې څو ځای کار کوي، وایي دا ما اړیکو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې خپل زده کړې هم بشپړې کړې دي. دا چې دا څنګه توانېدلې ازادي راډیو ته یې وویل،
تر اوسه مې په چارو کې پاتې نه یم راغلی، ځکه چې زه یې هر یو ته پلان لرم، کتابچه لرم، پکې لیکم او د خپلو یادښتونو پر بنسټ مې مخته ځم.
افغانستان چې اقتصادي اړخ یو کمزوري هیواد دی، ډېری اوسیدونکي همکار او هم زده کړې کوي، او دا کومه نوې خبره نه ده چې یوازې حمید الله او احمد خالد ورسره مخ وي. نورې بوختیاوي هم شته چې دې دوه ورسره یو ځای هم ځینو ځانته ممکنه کړي، لکه واده شویو ته د ماشومانو سمه روزنه او پالنه، میرمنو ته د کور کار او ګڼې نورې بوختیاوي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته د خپلو بوختیاو په اړه وویل.
سره له دې چې زه یو ښوونکی یم او په شخصي ښوونځي کې تدریس کوم، د دې ترڅنګ خپل هم آنلاین زده کړې کوم، او سربیره پر دې د کور په کارونو کې هم ونډه اخلم. د هر څه لپاره یو مهال ویش لرم.
د اداري او مدیریت د برخي شمیر کارپوهان هم په دې نظر دي چې چاري ډيري وي که کمی، په منظم ډول تر سره کولو ته یو پلان، پروګرام او مهالویش جوړول پکار دي. د دې ډلې په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې د اداري او مدیریت د برخي استاد عزت الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل،
که څوک غواړي چې په ژوند کې ښه مدیریت ولري، نو هغه باید ټوټولو لومړی د وخت مدیریت زده کړي، چې څنګه وخت مدیریت کیږي، د هغه نه وروسته بیا د کارونو مدیریت زده کړي، یعنی کم کار لومړی ترسره کیږي، کم کار دوهم ترسره کیږي، پلان گزاري باید ورته وشي، کم کم کارونه باید ترسره شي، هغه کې باید هر یو کار څومره وخت وشي، د هغه تنظیم کې هغه به اورګنایز کوي، یا نه بعد به خپل کار باندې پیل کړي، عمل به پکې اقدام به کوي، او سلورم به کنټرول دې ته به ګوري چې آیا دا کم کار چې ما مخکې پلان کړی او اورګنایز کړی او لیډ کړی مو دا په دې مطابق روان کوم څه رسیدلې یم او کنه.
نوموړی دا هر څه د یو بریالي کار چارې او مسؤلیت کې دی بولی زیاتوي. دا موارد په ځان اعتماد پیاوړی کوي، ژوند نظم اخلي، او په ټوله کې انسان د یو هوسا ژوند خاوند کیږي چې ورنه خوند اخلي. نړیوالو پوهانو هم په دې موضوع ټینګار کړی دی. اتریشي مشهور عالم پیتر دراکر، هغه لومړنی کس چې مدیریت یې د یو علم او خپلواکې رشتې په توګه معرفي کړ، ویلي هغه چې اندازه کیږي مدیریت کیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوریدونکو را سره اوسې مخکړه دی چې ستاسو پیغامونه در وورو او یو بل راپور اخلو. هغه دا چې په پکتیا کې ځوانان کار پسې ګرځي او وايي مخکړه دی چې دوی سره مرسته وشي باید د کار غمی وخوړل سي. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا راپور چمتو کړی چې په ګاډي سره اورو وروسته ستاسو پیغامونه لیاده ما باسي.
دا پکتیا هغه شمیر روسیدونکو چې بیواز لا وزګار دي ل اړوند ادارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې دوی ته د لړمحال مرستو پرځای کاری فرصتونه برابر کړي او مرسته دي هم د ترسرو او ماشوم یتیمانو پرته نورو اړمنو خلکو ته د کار په عوض کې ویشل کیږي ترڅو رښتینی مستحق خلک ورڅخه برخمن شي. دوی چې د یو کورنۍ بنسټ څخه د خوراکي توکو د مرستې ترلاسه کول ته ورغلي ول زیاتوله مرستې لنډمهاله وي او د هغوی دایمي اړتیاوې نشي پوره کولای او کار سره د ژوند ټول اړخونه په پښو درېدلی شي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي دور محمد مشال راډیو ته وویل
سپینګیری خاصه کار نشي کولای ځوانان ټول بیکاره دي. یما خپل یو زوی په خشاخي باندې یران تتللی ده اوس ورته پریشانم یو ډیر سي مقصد په دې حالاتو کې په څنګه رہی دغه سي ډیر موږ د خپل کلیوال موږ ته معلوم دی واړو واړو ماشومان دی تللې دي خارج ته تللې دي. خدای دی وکي چې داسې نهادونه برابر شي داسې خلک برابر شي داسې زمينه د کار د زلمیانو ته ځوانانو ته برابر کی چې کار وکي او دلته چې هر قسم کار وکي کوم کومک مومک سره زی دی غو په یوس کې هم مقصد کار ورته وکي د کار په یوس کې ورته جنه پیسې ورکي خلک ډیر خوشاله کیږي.
په پکتیا کې د مرستو ترلاسه کوونکو وایي په دې ځای کې عموما د کورنۍ د غړو شمیر ډیر وي او په مرستو یې څه نه کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد شریف وویل د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې بیوزله او ناچاره خلک یوازې دا نه دي چې دلته راټول شوي بلکې بیخي ډیر دي او هغوی هم په دې روژه کې لاسنیوي ته اړتیا لري. د احمد ابا ولسوالۍ یو سپینګیری حمید خان وایي
د ما خو خپل کورنۍ ډېر لسپارلس نفر یو د شیبلس ورځې بسنه کوي. خدای یو چې د نورو مسکینانو د ټولو غریبانو ستونزه حل شي. یو د موږ په ستونزه باید نه کېږي باید د ټولو غریبانو ستونزه حل شي. موږ دغه هغه ته
بلوري ته د عزیزي ګروپ مسؤلین وایي چې د روژې میاشتې په پاره د پکتیا په شان د دې زون شپږو نورو ولایتونو کې هم مرستې ویشلې او د ټول هیواد په کچه شل زره بېوزله کسانو ته د دوی لخوا د مرستو ویش دوام لري. د یاد ادارې استازي شفیع الله بابر وویل
پکتیا کې هم دغه سي 215 درش سهمونه هم دغه سي په خوست کې په لوګر کې میدان شار کې غزنی کې او پکتیکا ولایت کې هم دغه سي د مرستو شوې ده او دوام لري.
یاد دیوی په افغانستان او په ځانګړي ډول پکتیا کې خلک او ځوانانو لپاره د پام وړ کاري فرصتونو نشتون د دې لامل شوی چې د بیوزلۍ کچه ورسره لوړه شي. په پکتیا کې خلکو په مقرر ډول له پانګوالو د پانګونې او له اړوندو ادارو د بنسټیزو پروژو د پیلېدو غوښتنه کړې ترڅو خلکو لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي او د هیواد ټولیز اقتصاد هم ورسره وغوړېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم شهید جوړ خیر رپیولا خوښ شهر پنن لوګر ولایت مرکز څخه می تماس کیم د کوم سي د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده د ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید غیظ پرې شي چې د غول جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډیر قیمت لوړ تللې دي چې 2280 روپۍ لاس لته راوښکا او همدارنګ د تیلو بای هم مخ په لوړېدو دي چې لننه دوه ورځې مخکې پر 950 روپۍ باندې نن 2000 روپۍ ته پورته شوی دي نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیز کړی.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خبره کوم. د حکومت څخه می دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس د نرخونه څه کنټرول کړي. د شروالۍ څخه می دا غوښتنه ده هر دکاندار هر سړی خپل سارتي لدی کچې شی په ضرورت راغلی کې په لاک خرڅي کې په دوه خرڅي نرخونه دروسه د خارج څخه پاغه کې متو بنر روان دي ترانزیکونه پاغه باندې پاره دي خودلته شی هر یو اسمان ته خطر دي ک غوړی دي ک نور خوره کې مواد دي ک کودونه دي هر شی اسمان ته خطر دي. خوشروالۍ ولا هیڅ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې لږ جوړ او روغ اوسې د فراویت بکوا ولسوالۍ څخه مال د غتیل ول دی ګرام سي د پچیش په خاطر دونه ګرام سي تقریبا چې نیم لټر په یو شل افغانۍ لګیږي. نو دې دغه ستونزې چی شته؟
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مکبل کی قدر منو ګلری سکون کو صبرشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ولستم ټول کی جغرافیا مضمون او هم لوسته اهل د چتا ټول قدر منو ګلری سکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جامې بم پتن می ورځ سکون کو د چیز مرسته سودن ورځ لوست او هم لوست نه اهل د چې د تیر ورځ لوستنه به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سری او نو لوست اماده کی وګری قدرمن زکان کوز مرسته سو دنم رزی اوم لوس موضوع قیمتي دغه په حق له دا کتاب صفاله یو شپتی مینه پیل بهتر اتش پتی می سپی پری هم درنګ از مرسته سو دنم رزی در سیاحت به هغه موضوع کني چنن ورځ به مرسته سو تر بحث لاندې ولرو عبارت تل لمړی قیمتي ری پری دویم د قانون او انرژي د حالت سیړنه دا هغه دوی مهم موضوع کني دی چنن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولرو په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګللی زکان کو د پراته او جواب دکټ په هله ما هله د لوس تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو ستاسو ته. وګورئ چې کوم کو د لست په پیل په شبو کې لمړی مرسته سو قیمتي ډبري پیژنو لکه څنګه چې مرسته سو په هیرو قیمتي ډبري عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چې زمر په ګران هیواد افغانستان په بیلا بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کړي لکه څنګه چې زمر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیری منابعو له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي چې نن ورځ به مرسته سو زمر ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبري او پیژنو لمړی په لومړي کې موږ تاسو د الماس په حق معلومات بلو الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټنګوالي او رونه ډول ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټنګوالي له عمل څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي سره له دې سره تر اوسه پرې زمر په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیډه کې دوه امکان شته شاید ممکن په دغه ساحو کې الماس موجود او سیږي خو تر وسه پرې زمر په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی الماس لکه څنګه چې مخې دا ونه وکړل یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې تر استفاده اکثر کېږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بای او قیمترینه ډبره چې دا هغه په خپل الماس دی د دې تر څنګه درمن او ګلریز د کون کو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي دغه لاجبر چې دی لږ ګران بای ته جده یا هم لږ ګران بای ډبره ده چې ډیر په خو رئیس هغه سلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و یان خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 900 درسلوشتم کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجبر د 22 سیمو او زیر موسیړنه سارس په لکه چې دغه د 22 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سره تور سوال سوال نو پدې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کاند لوړ احمد لورون کې او د ګټي اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو سل ویش ټنه لومړی درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شي ودی او لاجبر شدی درن زکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیر کیږي چې ډیر قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې رئیس سوري او په افغانستان کې هر کال د 500 تر 300 ټنه پورې لاجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي البته درن زکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده د لاجبر څخه هم په تخنیکی توګه باندې کټه نه اخیستل کیږي د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والی او داس نور شانه پتوګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتی شانه د لپاره تر استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپل انګشتریان کې تر استفاده اخلي او هم چې نن درنه ځکون کو لجبر په هان چې دی هم لجبر اخیستون کې کسان چې دی دی عموما د لجبري پر څو برخو باندې ویشل دي. لجبر ته 15 دولت د پکی ور کړی چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لجبر موجود دي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو لال په حق لال بلوچ لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال وړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې تر څنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو ځکهونکو یاکوت دی، یاکوت هم د مهمو ځنګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاکوت په خپل په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخت ده، د روښانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاکوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنگونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو بل چې دي زمرد دی، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې مراد تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډول رګونه لري، یعنی ابي ډول کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سی وی وی کچیر د ډبري شکل ته متوجه اوسې مراد تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنگونه پکښ کې لیدل سو. هم دا رنگ د دې تر څنګ زیرمی 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې تر استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي. نو درنه ځکون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان ګران بای او قیمتي ډبري وو پیژندلې هله چې تاسو ټول پوسی وو اوسې جاي د نمونه او د خصوصیات سره آشنا سی اوسې. اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت سړین په حق معلومات لکه څنګه چې په تیر لوست کې مراد تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په حق معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلې سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمی د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخي ساحه لري چې د ډبرو سکاره ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او لسترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړی و. بل هم زموږ هیواد افغانستان کې شدي نفت زیرمی دي چې دغه د نفتو قانون په خپل د جیولوجیکي سیرونو دا شدل دي چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایران پورې، یعنی د ایران تر هیواد پورې غځېدل دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحه راځي چې د نفت یوازې سبشي زیرمی چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دي، اق دریا ده، کشقری دی او همچنان رنگ د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دوغو برخو کې د افغانستان په دوغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانون زیرمې پیدا کیږي چې دغه نیپت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دي غازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه گوگردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د جرن قدوک پسیمو کی د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې پخوا رئیستل باندې پیل شوي و، یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیستل باندې پیل شوي و، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه گوگردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو دغه د ګاز زیرمې چې دي نور پاتې ګازونه چې دي د مزار شریفې د سری او برېښنا په پاپریکه کې ګټه ترې اخیستل کیږي او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي، او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د 3-4 کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ کدر من زکون کو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په اړه کې دا چې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو او باد او لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبه د افغانستان د مختلفو سندونو څخه ترلاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاس د کورونا پر شاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بعدونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمې څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې تر څنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او داسې نور دي. که چیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړو. بل هم د دې تر څنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلی دیګونو لمریز سراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې تر څنګ په نورو نمونو سره یت سوی دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځنې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم څنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مرابط ته برابر کړي، یعنې دغه قانون د دې لامل ګرځېدل تر څو مرابط ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مرابط ته برابر وي او ځینې مرابط ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسی وو او سږي او لوس معلومات مو ترلاسه کړي وو، سږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق جواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو ځکونکو الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو ځکونکو یاقوت څه ډول رنگ لري، یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده، یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو کدر منو ګلالې ځکونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سم زده کړی به او پیسې پوسی وو سړي تر بل داسې درس سپری چې زستا سپدرانه حضور کې حاضرې رم د لا پمان شو وخت لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلیه و احترامات مقبول کی کدر منو کولای سکون کو زبرشنا غم فاری وسره به هم تاسو ټول تشرف پاس پای من دت ولسم ټوګی جغرافیه مضمون او هم لوسته هله د تاسو ټول کدر منو کولای سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سری او د صحت چمه مو پتنمی خو سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نو لوست بلور منیس مرسته سودنن وزي او هم لوست در سی اهداف هم هغه مذاکره چین وز به مرات تاسو لوست کول ولو عبارت اله لمړی تلوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو که موږ ځکهونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات چې دی بایسکل دی موټر سایکل دی موټر دی لاری دی بسونه دی منی بسونه دی یعنی ملی بسونه چې موږ اپتا سرتا وایو ګړندې موټرونه دی او ورګاډي او داس نو ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ رستا سره مرسته او همکاري کوي نو دغه وسایلو په احترام سره د سیمو هیوادونو ترمنځ واټن موږ اپتا ستکمیږي موږ اپتا کولای شو د سیمو هیوادونو ترمنځ په لاند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ اپتا مخ کې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وس مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو باندې سوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او د دې ترڅنګ که درمنه وګورئ ځکهونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي ان تر دې چې درنو ځکهونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چرن په دغه جادو کې وچلول شي نو که چیرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو ځکهونکو د نیسه لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم لګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امان څخه چاپریال خیرن شي خو په زیاده کچه سره چې دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې په زیاده کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه به دغه بایسکلونه نیولې ده چې په شار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي همدارنګه درنو ځکهونکو بایسکل چې زموږ هیواد لومړی ځل چې بایسکل اغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشين په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او نو موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې لږ تیل مصرفوي نو په همدې خطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشين په کاشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوي چې دغه لمرنۍ جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسلې جوړ کړلې. د دې ترڅنګ که درمونه وګلړئ زده کوونکو موږ او تاسو تر دې دمه پورې ترانسپورټي وسایل وپېژندل، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورټي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورټي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل د وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورټي موټران چې وو د دغه شمیر زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمېر بیا په 1480 کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې 3,03,001 اراده ته ولوړ سو، او چې دغه 3,03 سلنه ډیروالی ورته دی په اراداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټیکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې 1,04,000 ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته 1,05,000 پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې 4,05,000 ته دی، البته 4,05,015 پورته سو چې د هغه څخه وروسته 5,09,000 اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه 5,00 صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په 1440 کال کې، د دې ترڅنګ په 1450 کال کې، او 1480 کال کې د دوی ترمیز د ارداتو ترمیز هغه کوم تفاوت راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي، چې لومړنۍ دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په چې اردي شمېر شي وو په 1440 لمریز کال کې 4,08,000 شو، خو دغه شمېر چې دی په 1450 کال کې 4,09,000 پورته شو، یعنی په 1450 کال کې د 4,00,000 څخه پورته شو 4,09,000، او همدارنګه دغه شمېره نه چې ودرونه زده کوونکو په 1480 کال کې لا هم اوچته شو چې په 1480 کال کې 3,03,001 ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمېر هم همداسې مرتاز ته په ترتیب سره شولې دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې، وروسته د هغه څخه مرتاز ته لاري بنښه کړې دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودلې، ځینې لاري چې د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې ترڅنګ په جدول کې مرتاز ته بسونه راکړې دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پرې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیرې موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوم کې کولای شي په اسان ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق له ترلاسه کړي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ترانسپورټي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل، او ترانسپورټي وسایل مو وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو لري پېژنو. لوی لارې څه ته ویل کېږي؟ خو زده کوونکو لوی لارې په یو هېواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هېواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هېواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کېږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسي، چې که ټولنیز چارې موجود واوسي، که صنعتي تولیدات واوسي، که کرنیز محصولات واوسي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هېواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هېوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هېواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هېواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پرولر دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، له یوه ځای څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي. دا ټوله په بشپړ ډول سره کچهری په هغه هیواد کې لوی لارې موجودونه اوسېږي، نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اړوند ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه کچیر ولسوالۍ اوسېږي، ککړي اوسېږي یا هم ښار اوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود وو سی جی محصولاتی کش موجود وو سی جی او له هیواد څخه باندې د باندې باید ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ تاسو ټینګو. نو موږ تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخې کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظهیر خان د پچاهی په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او هم چنان دغه مسؤلیتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او هم چنان وکولای شي چې د 5 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا وي رامنځته سپلې، تقریبا د هیواد 50 سلنه بودیجه چې ود د غلارو په جوړولو باندې ولګېدله چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېږي شي او کانګریس چې سړکونه یې جوړ کړل، چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولویلارې چې جوړ شوي وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شوې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لویلارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنی عموما موږ وایو، یعنی یوازې داس نه وایم چې هم خاص موږ په هیواد کې دغه لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي، په عمومي ډول سره کچیر موږ وایو لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل شوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلی او پریشی ویلاری جه. نو لمړی موږ او تاسو حلقوي لاري پیژنو، چې حلقوي لاري زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوي لاري چې دي درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمي دایرې یا هم بيزوي ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته، چې دغه نقطې چې دي په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل، مزار شریف، شبرغان، میمنې، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي، چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوي لاري ویلې سو. او دویم چې دي درنو ځکون کو بیلی او پریشي ویلاري چې دي، بیلی او پریشي ویلاري چې دي د حلقوي لوی لارو څخه جلا شوی دي، لکه د کابل خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو، د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لاره په نامه سره دي، چې بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخیرنی چې ده د کندوز او بدخشان شان لوی لاری دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو ته هیواد ځینو لارو په حق معلومات لاسته راوړو. د لوس په دې برخه کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لوی لارو نمونه واخلي، دوی ایم لوی لاري پر څو برخو شي سي. نو درنو زده کوونکو، تاسو ته نوم رسول پر همدې ځای باندې پاتل سي. شو وخت لا پما
رسواش وا نامی نامی علم کی رسواش وا ٹوک می کولے ہاں ٹوک می کولے
سواش وا نامی 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 علم کی رسواش وا ٹوک میں کولے ہاں ٹوک میں